دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیو بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه مشال راډیو مجله هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان د مالی وزیر پر راتلونکي مالی کال کې د ټیکسونو بنسټ پراخولو او مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې په وسلوالو حملو کې مرګ ژوبل 13% لوړه شوه. او د اروپا د بشري حقونو عدالت د باکو لخوا د آزاد اروپا راډیو د آذربایجاني څانګې وپاڼې د تړلو پریکړه د بشري حقونو او بنسټیزو آزادیو د نړیوال قانون خلاف بللې ده. بشپړ خبرونه. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړی ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي، ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت زغملو نه دی. دوی ویل چې حکومت پریکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلۍ مخه ونیسي. د مالی وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباري پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکي مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې. وفاقي ائتلافي حکومت د جون پر 12مه پر داسې مهال قومي اسمبلی ته د 2024-25 زیږیز مالی کال بجټ وړاندې کړ چې اسلام آباد د مالی او اقتصادي مشکلاتو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د بل پور ترلاسه کولو په لټه کې دی. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې تیره میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو مرګ ژوبله 13% زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې په می کې په پاکستان کې شپږ اتیا حملې وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه وژل شول. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حملې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې دي.
په ټرایبل ډیسټریکټ کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرتوي پاغه کې یو دیرش حمله شوې دي، پاغه کې و دیرش خلک مړ شوې دي او 19 پکې ژوبل شوې دي. او زموږ د خیبر پښتونخوا چې کوم باقی علاقې دي پاغه کې 30 حمله شوې دي او 15 خلک مړ شوې دي او 15 ژوبل شوې دي. په بلوچستان کې داسې 23 حمله شوې دي او 13 کسان پکې مړ شوې دي او 45 کسان کشکم دي زخمیان شوې دي.
خټک زیاته کړ چې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې په پاکستان کې 409 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 414 کسان ووژل شول. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند محمد علي سیف 13 میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې صوبایي حکومت د وسلوالو پر ضد د ښه مبارزې په موخه پولیسو ته د نویو وسلو او نورو سامانونو لپاره و عرب روپی ورکوي. د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. ادارې پرون په بیان کې ویل چې په کابل، بدخشان، نورستان، کونړ، میدان وردګو، سمنګان، پروان او بغلان کې له تیز باد سره د سخت باران امکان دی چې له کبله یې سیلابونه هم راتللی شي. ادارې ویلي دي چې په مختلفو سیمو کې له 15 څخه تر 25 ملي میټره پورې باران کېدی شي. تیره میاشت د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځو ولایتونو کې تر سختو بارانونو وروسته په سیلابونو کې شاوخوا 50 تنه وژل شوي او سلګونه ژوبل شوي ول. هغو بارانونو او سیلابونو خلکو ته لوی مالی زیانونه هم اړولي ول. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څانګې ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادۍ د خوندیتوب کنونشن سرغړونه بللې ده. په 2018 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څانګې تور پورې کړی و چې پر خپل و پاڼه داسې مطالب خپروي چې په وینا یې تاوتریخوالي او مذهبي سختدریځۍ ته لمن وهي او د نورو کارونو ترڅنګ خلک بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څانګې وپاڼه تړلې وه، خو د آزاد اروپا راډیو ټینګار کړی و چې په بشپړه توګه د وپاڼې د تړلو پریکړه خورا شدید ده. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونی پریکړې هرکلی کړی دی. نوموړي بیګا په بیان کې وویل چې د آذربایجاني څانګې وپاڼه له 2018 زیږیز کال راهیسې تړلې ده، خو د باکو له لوري د آزاد اروپا راډیو د خپلواکه ژورنالیزم ځپل پخوانی مسأله ده. کپوس ویل په 2009 زیږیز کال کې حکومت د اف ام راډیو څپې وتړلې، او په 2014 زیږیز کال کې په باکو کې د آذربایجاني څانګې پر دفتر چاپه وهله وې تاړه. مشال راډیو د آزاد اروپا راډیو پښتو څانګه ده چې مرکز یې دفتر یې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې دی. او د شلو وره کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته په 2 وکټو په ماتې ورکولو دویم پړاو ته لاره ومونده. پاپوا نیوګینی لومړی توپ وهنه یا بیټنګ وکړ، او ټوله لوبډله یې په 3 اوور کې په 6 منډو وسوځېده. په ځواب کې افغانستان ټاکلی هدف د 16 اوور په پیل کې د 2 لوبغاړو په زیان پوره کړ. تر دې یوه ورځ مخکې انګلستان عمان ته، بنګلادیش نیدرلینډز یا هالینډ او کوربا ویسټ انډیز نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې سبا 4 سیالۍ وشي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري. او وسم ورزول لومړی رپورت تا د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال په بودیجه کې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. سېنېټر محمد اورنګزی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویل چې زیاتې پیسې ګټونکو باید زیاته مالیه ورکړي. دوی ویل چې حکومت د مالیو نظام کمپیوټري کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. اورنګزیب د جون پر 12 مقامی اسمبلی ته د جولای لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال بجټ وړاندې کړ چې تر هغه وروسته ځینو پوهانو، کاروباریانو او خلکو د مالیو زیاتولو پر وړاندیز نیوکه وکړي. راشد خټک تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب د راتلونکو مالی کال د پر وړاندې کړي بجټ کې په خلکو د ټیکسونو لګولو دفاع کړې ده، او ویل دي چې حکومت به د ټیکس دایره کار زیاتوي ځکه چې د ټیکس او د ګراس ډیولپمنت پروډکټ موجوده شرایط د زغملو وړ نه ده. په 13 جون په اسلام آباد کې پریس کانفرنس د وینا په مهال د خزانه وزیر اویل چې په بجټ کې صرف په تنخدار خلکو ټیکس نه دی لګول شوی. د اویل چې په نورو ملکونو کې د ټیکس نه ورکوونکو اصطلاح هم نشته. د خزانه وزیر اویل چې د حکومت سره د ټولو خلکو د ژوند کولو ریکارډ شته، او دا معلومه ده چې څوک څوک ګاډي لري او څومره بل ورکوي. د دې لپاره به ټیمونه جوړیږي، او د پلټنو نه پس به د شتمنۍ په حساب سره په خلکو ټیکس لګي.
ډیجیټایزیشن هم کرنے جا رہے ہیں اور آج صبح بھی اس پہ میٹنگ ہوئی ہے.
موږ ډیجیټایزیشن کوو او نن سهار هم په دې سلسله کې یو میټنګ وشو. د دې مقصد صرف دا دی چې انساني عمل دخل کم شي، د دې سره به شفافیت هم زیات شي، کار به هم خوکیږي او کرپشن به هم کم شي. ډیجیټایزیشن ډېر مهم دی. د پروګرس او ټیکس نظام لاندې به پښتمن خلکو ډېر ټیکس لګول کیږي. زما په خیال په دې چاته نیوکه کول نه دی پکار کړه پښتمن خلکو نه زیات ټیکس واخیستل شي،
عاید کیا جائے.
ډېر اقتصاد پوهان په حکومت تور لګوي چې په عامو خلکو په بجټ کې ټیکسونه زیات کړي دي، خو خپل خرڅه یې نه ده کم کړی. دغه پښتنه د پریس کانفرنس په وخت د ډان ټی وی خبریال ثنا الله هم د وزیر نه وکړه.
میرا ایک امپلائی ہے، کل مجھے اس نے بتایا کہ اس کی 45,000 تنخواہ
جو کارکون کی ماں تو چې دغه 45,000 روپے تنخواہ ده، نه سایکل لري، نه موټر لري او نه کور لري، او د موبایل سیم بلاک شو ځکه چې ټیکس ریټرن نه جمع کړي. دلته د FBR چیرمن هم ناشته، او بلخ د دوبی لیک تر مخه پسونو پاکستانیان هلته جایداد لري. بچا کې دومره جرأت نشته چې د یو جرنیل د پارلیمان د یو غړي او یاد محسن نکوی نه پښتنه وړ چې دای لا کومه کړو. د 45,000 روپے تنخواہ خستون کې سیم بلاک کیږي، خو د ربونو روپو جایداد ملکانو نه څوک پښتنه هم نشي کولای. تاسو د پارلیمان بجټ 10% زیات کړو، وزیر اعظم د کور بجټ مهم زیات کړو. د خپل خرڅونه مې یو پیسې نه د کم کړو. خلک زکه شور کوي چې تاسو خپل خرڅه کمولو ته تیار نه یې.
کیا په خپل ایکسپنډیچر کم کرنے کو تیار نه یې؟
د خبريال د پښتنې په جواب کې وزیر وویل،
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
تا چې کومه خبره وکړه دا بالکل سمه ده. حکومت باید خپل خرڅه کم کړي، خو ځنه سيزونه داسې دي چې هغه مونږ اوس عملي کوو. مولان دي هم اول چې مونږ د حکومت خرڅ کموو. تا نورې خبره وکړه، خو زه تا ته وایم چې مونږ تر دې هم لوی سيزونه باندې کار کوو، او هغه دا چې مونږ ځنه وزارتونه ختمو. ان شاء الله پر اتلونکو د بدرې مشته کې به وګورئ. بل خبره دا ده چې کله چا سیم غلط بلاک شي وي، نو زه په دې معافي غواړم. ما په شروع کې ویلو چې د ډیټا پلاتونو ټیمونه ختمول غواړي، ځکه چې دا په خلکو کې به بيوري رامنځته کوي او وېره خوروي. چې هر څومره ورته وایي چې دومره پیسې جمع کړه، هغه د ټیکس چارواکو سره خبره نه کوي، دا به بيوري به ختمو. ځکه وایم چې ډیجیټایزیشن ډیر ضروری دی، صرف د ټیکس جمع کولو لپاره نه، بلکې د خلکو لپاره هم. دا به بيوري ختمول غواړي. پاکستان په 12 جون په قومي اسمبلی کې د 13000 ارب روپو نه زیات لګښت ولا بجټ وړاندې کړو چې د ټکسونو راغونډولو هدف پکې دیرش کم 13000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتی مطالعاتو مرکز ویلي دي چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو لوجې مرګ ژوبله 13% لوړه شوه. هغه څېړنیز مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې 88% حملې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوې دي. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ټول 409 بریدونه شوې دي چې پکې 444 کسان وژل شوي او سلګونه ژوبل دي. تفصیل د عظمت علی شاه پر رپورٹ کې
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د مئی د میاش په خپل رپورٹ کې وایي چې دروان کال د مئی په میاش کې د وسلوالو په شپږ اتیا بریدونو کې نوي کسان مړه او له اتیا او زیات جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې په مړي شوي کسانو کې 8 عام اولس او 2 د امنیتی ځواکونو کارکونکو شامل وو. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو په بریدونو کې 88% بریدونه په خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوي.
مارچ 2017 نه بعد دا ټولو نه غټ فیګر دی او په دا میاشت کې 2017 د مارچ نه بعد چې کوم دی دا غټ کاروایانی اوم د سیکورټی فورس طرف نه اوم د ټیرریسټانو طرف نه غارو یعنی په دې علاقې کې شوې دي. نو که په علاقې بنیاد باندې دا موږ وګورو نو په ټرایبل ډیسټریکټ کې هم دي زموږ چې په پاټا به مرتوي پغې کې 1.5 حملې شوې دي، پغې کې 2.5 خلک مړ شوې دي او 19 پکې ژوبل شوې دي. او زموږ د خیبر پختونخوا چې کوم باقي علاقې دي پغې کې 3 حملې شوې دي او هغه کې 15 خلک مړ شوي دي او 15 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې داسې 23 حملې شوي دي او 13 کسان پکې مړ شوي دي او 45 کسان کشکم دي هغه پکې زخمیان شوي دي. داسې پنجاب کې 4 حملې شوي دي، په هغه کې 16 کسان مړ شوي دي او وو پکې زخمیان شوي دي. داسې په سند کې 4 حملې شوي دي او په هغه کې 2 کسان مړ شوي دي او 1 کس پکې ژوبل شوي دي.
دا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د مئی د میاش په خپل راپور کې وایي چې د روان کال په ډومبه 15 میاشتو کې 409 د وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 414 کسان مړه او 414 نه زیات کسان ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند بیرسټر سیف د مئی په میاشت کې مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدید وسلې او نور سامانونو لپاره و 1 ارب روپے لګوي. په پیښور کې خبريال ارشد یوسف زه مشال ریډیو ته ویل چې وسلوال بریدونه د سیوا کېدو یو وجه دا هم دا چې په خیبر پختونخوا بلوچستان کې زیاتره وسلوال ډلې د یو بل سره په بریدونو کې مرسته کوي.
د دې سره بل وجه بیا د ترخګرو ډلو یو والد یا ډېرې دل دي یا چې کوم ځای کې هم د دوی اثرات وي هلته کې دوی سره د خلکو شاملې دل دي. نو که دوی ته د افغانستان نه نوې کسان نه راځي بیا هم دلته په پاکستان کې ورته ډېر د ریکروټمنټ موقع په لاس راځي او هر ځل هم چې د دوی خلاف برید وشي هغه کې څوک زخمیان شي څوک خوږ شون د هغوی په بدل کې د هغوی پروپیګنډا مشین داسې تیز وي چې دوی بیا دغه حملې د خپل حق لپاره د خپل نور ریکروټمنټ لپاره استعمالوي. نو دغه هم د ترخګرۍ د نه ختمېدو او د ترخګرو د نمبر زیاتېدو یو وجه ده.
دا وسلوالو بریدونو د مخنیوي په غرض د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان په پولا د 50 کروڑ ډالرو سیوا لګښ سره ازغن تار لګولې وو چې مقصد یې د وسلوالو د تګ راتګ لار نیول وو. په پی خبر کې خبريال فخر کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا بلوچستان کې د وسلوالو انټیلیجنس سیستم او د عام خلکو مرسته ډیره ده چې لوجي د پیخورستو وسلوال ته په پناه غستو کې هم مشکل نه وي.
چې کله امریکایي اتحادي ځواکونه د منځه لاړل او طالبان رالل نو په دې کې یو مهم کردار د هغه جیل چې کوم مات شو په کابل کې او په هغه کې په سوونو که په زرګونو نه په سوونو پاکستانی طالبانو مو نور انتر دی چې داعش ډلو کسانو پکې په دغه جیل کې آزاد شو چې کم بندیوانو او بیا موږ د یو نوی جنگ آغاز ولید په دې سیمه کې.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 433 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د امنیتی ځواکونو کارکونکو 222 عام خلک مړ شوي او پاکستان کې امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې لشپک 100 زیات وسلوال مړ شوي او شپک 115 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوالو بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ورکو بلوچستان د مندلو او د بلوچستان د حقونو لپاره د مبارزه کوونکې بلوچ یک جهتی کمیټې مشره مارنګ بلوچ وايي چې هلې ځلې سولې زیدي او غواړي چې په بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودرېږي او بلوچستان ل خپل حقونو برخمن شي. نوموړي پروند کراچۍ د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډې ته په وینا کې داوا وکړه چې دولت یا ریاست د بلوچ یک جهتی کمیټې فعالان ځوروي او تاو تریخوالی ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې پر دې سربېره ټول فعالان منظم دي او په سوله ییز ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي. د بلوچستان حکومت لا د ماهرنګ بلوڅې د تازه څرګندونو په اړه څه ندي ویلي، خو تر دې مخکې پر بلوڅ یک جهتی کمیټې تور پورې کړی چې د ریاست پر ضد خلک پاروي او په جرمونو کې د ککړو کسانو ملاتړ کوي. نیاز علي له کراچۍ.
د جون په 13مه په کراچي پریس کلب کې د خبري غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ وویل چې دوی د پر امنه مبارزې باوجود د ریاست لخوا تنګول کیږي، د تنظیم د ملګرو گرفتاریاني روانې دي او د راپارولو کوشش کیږي. نوموړي په وینا چې ریاست غواړي چې د دوی دغه تنظیم د تشدد لار خپل کړي، خو نوموړي وایي چې تنظیم منظم دي او دوی به خپل پر امنه مبارزه جاري ساتي. د خبري غونډې په محل ډاکټر مارنګ بلوچ مچال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې بلوچستان کې روز تر بلې د خلکو په زور د تختون پیخي زیاتیږي.
جس طرح صرف مئی کے مہینے میں ابو دین 100 لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ.
یوازې د مئی په میاشت کې د سلو څخه زیات کسان په زور لا درک کړل شوی دي. د بلوچستان داسې سیمه نشته چې په زور پکې خلک نه دي تختول شوی. چې په یو اونۍ کې لستنه راخوشي کړل شي نو بیا 13 کسان نور په زور لا درک کړل کیږي. ریاست او ریاستی ادارې زموږ غږ خاموشه کول غواړي. دوی غواړي چې د لارې په بلوچستان کې پر ریاستی ظلم خلک خاموش شي.
مارنګ بلوچ دا خبري غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. مارنګ بلوچ زیاته کړي چې د جولای په میاشت کې د بلوچستان پر روانو حالاتو په اړه به یو لوی غونډه کوي او د دې لپاره خپل حل زلي پیل کړی دي.
هم یې پیغام دینا چاہتے تھے خاص کر بلوچستان میں جتنی تنظیمیں
په بلوچستان کې چې څومره تنظیمونه دي اغوی ته پیغام ورکوم چې د بلوچ نسل کوشي پر ضد تراغون شي، خپل منځني اختلافات د منځنه لری کړی، د بلوچستان او بلوچستانو غږ دې مضبوط کړی او د بلوچ نسل کوشي پر ضد د غرزن کې منسر شي.
بلوچ نسل کوشي کې خلاف تحریک میں ہمارا ساتھ.
مارنګ بلوچ زیاته کړي چې په بلوچستان صوبه کې په زور د خلکو بے درک کولو لړۍ روانه ده او ماروي عدالت وجنی کیږي. خو د بلوچستان حکومت وخت په وخت داسې داوی کوي چې بے ګناه خلک نه دي بے درک کړل شوی او د بے درک کسانو د پاره حکومتي کمیشن جوړ دي او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه کوم شمیري خای هغه سمینه دي او په بے درک خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. خو مارنګ بلوچ او لا درک بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان د حکومت دا تورونه رد کړی دي. د مارنګ بلوچ په مشرۍ بلوچ یک جهتی کمیټې تیر کال د بلوچستان د تربت څخه اسلام آباد ته لاریون کړی وو. نوموړي ویلي چې د هغه لاریون وروستو یې په لسګونو ملګرو په ضد شاوخوا 15 مقدمې جوړ کړې شوې دي. د غونډې په محل بلوچ یک جهتی کمیټې د کراچۍ مشر عبدالوهاب بلوچ بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان سرخار، اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې بلوچ زده کوونکي د ریاستی دارو په نخ دي.
جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں بلوچ ایون کے وہ چاہے
دی وائی چی سمر ہم بلوچ از دا کون کی دی کہ بلوچستان پر صبح پر پوہنتنوں کالجوں کی از دکڑی کبھی یا پہ اسلام آباد یا پنجاب کی دا امنیتی اداروں لخا دا حقوی پروفائلنگ روان دی ہر روز بلوچ از دا کون کی دا تعلیمی اداروں نا پزور تختول کی گی او دا سو میاشتو دا لا درک کول رستوی دا کورنی سختا زمانت ہم غستل کی گی چی دوی با پہ سیاست کی برخنا اخلی
سیاست میں حصہ نہیں لیں گے
بلخوا دا بلوچستان حکومت دا بلوچ یک جہتی کمیٹی دا دی تازہ خبرو پا غبرگون کی سنی دی ویلی خو پوڑان دی ویلی چی پا صوبہ کی پچا ہم بندیز نشتا خو چا تا با ہم قانون پلاس کی دا حقستو اجازہ ورنکڑی چی دا ریاست پا زد حل و زلو کی لاس لری دا حقوی پا زد عملیات کولیشی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په یو بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
په چمن کې لتیرو څباندې اتمی اشتو راهیسې پرلت دوام لري او احتجاجان وایي چې پرون یې د خپلو نیول شویو ملګرو خوشی کولو لپاره د ښار د انتظامی مشر تر دفتره لاریون کول غوښتل خو چارواکو د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه ماده عملی کړه چې ورسره سم د پنځو یا تر پنځو د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو بندیز ولګېد د پرلتوالو مشران وایي چې تر دې وروسته یې د ناستې په ځای کې مظاهره وکړه احتجاجان وایي له افغانستان سره د تګ راتګ د پخوا په څیر په شناختي کارډ تذکرہ شی خود پاکستان حکومت وایی چې یوازې قانونی سفری اسناد لرونکي پر ډیورن کرخه تګ راتګ کولای شي پرلتوال وایی د سفری اسناد لرلو شرط یو ورځنی کاروبار او مزدوری اغیزمنوي د سمت شبنم رپورت د پرونی مظاهرې د ګډونوالو په نارو پیلېږي
پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کول پرزيد په چمن کې د تیر 2023 کال د اکتوبر له 18مې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او پنډیانو پر لټ روان دي د جون پر 14مه پر لټوالو په چمن ښار کې د حکومت لخوا د نیول سو پر لټوالو د راخوش کول لپاره یو لاریون کول غوښت خو دغه لاریون تر سره نسو په دې اړه د چمن پر لټ کمیټي او پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالعلیم پهلوان د جون پر 14مه مشالیرو ته وویل
موږ لاریون کاوی پر سرکار یو سلو 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 د پاوه لګوله بیا موږ ته داسې محسوس سو چې سرکار خپل تخریب کاری کوي پر پرلت یا چی د کابل پلاج یو کله چې خپل خلک را ایله کړو د پرلت پنجری شان یې مات کړو نو موږ دا خلک په کنټرول کې نو سره وسلای د خپل خلک وو نو موږ دا دغه وبلل چې موږ خپل پرلت په همن وو خپل مزایره په پرلت کې خپل आवाज دنیا ته ورسو
پرلتوال د چمن او سپین بول ډاکټر سره دی دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي په دې اړه د پرلت کمیټي وغړی عبدالشکور د جون پر 14مه مشالیډو ته وویل
مر په ډیورن کرښه باندې پاسپورت نه منو مر دلته سرحدي خلک یو مر قبایل خلک یو مر په زمزک په میانځ کې دي تار واښاوي مر نیم زمزک په خوا پات وسو نیم زمزک په دې خوا مر کورونه نیم په خوا پات وسو نیم په دې خوا پات وسو مر وسم پر امن احتجاج کو مر یو ګام د تار په خوا مر مارکیټ دی چې د سلو کال وسه مر دا مارکیټ دی مر تجاران دي او مجګر برته راځي زر روپۍ
خبره چې د حکومت لخوا لتیرو اتو میاشتو پر دوی د روزګار لار تړل سوی ده د چمن یو سیدونکی محمد نسیم چې له وړکوالی د چمن او سپین بول ډاکټر من سره د دروازه باندې کار کوي هغه مشال ریډو ته صدا سی وویل
تقریبا د 15 کال زما عمر وو ما پر دغه بارډر باندې خپل ټیمړی لس لټر تیل موږ بارډر له بیا وس بډا سولم بچان میوړي دغه روزګار د 500 زر پی پی دا کوو هغه د 8 میاش نه میاش کیږي خپل علاقې میوال کوم ګټل ده دغه نه شم کسان په خدای دا وس بچي مریض پیسې پوروم کوټ لوړم دوا پکوم زما د مشران صدا فاستي چې دی راځ د غزمر مطلبره حل کې
ل چلرمې څخه تر شپږم جون پورې په چمن کې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنز د تاو ترخوالې پیشي رامست سوي دي د پرلتوالو په خبره چې په دې تاو ترخوالې کې د دوی دوه کسان مړه شاوخوا 50 کسان جوړ سوي او تر یو نیم سل پورې کسان نیول سوي دي خو د بلوچستان حکومت وایند شایدرین څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنز په تاو ترخوالی کې ول سمنتی سرتيري او 15 پرلتوال جوبل سیوی دي د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنز په وار وار خبري سیوی خو څه پایلې نه دا ور کړي دا په داسال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړی دی حکومت وای چې دا غامه په یواد کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاک د مخنیوي لپاره خسته سمت شبنم مشال ریډیو چمن
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
عوامي نېشنل ګوند په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضعیت سمولو له وفاق د صوبې د وسایلو د ګټې پاتې پیسو اخیستو او د آئین سر لوړۍ لپاره له نورو ګوندونو سره د لوی اتحاد جوړولو پریکړه کړې ده د ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین د جون پر 14 مشال راډیو ته ویل چې په دې لړ کې له ځینو ګوندونو سره رابطې هم کړې دي او تر لوی اختر وروسته به د لومړۍ غونډې نیټه هم وټاکي عوامي نېشنل ګوند تر دې مخکې هم دا ډول هلې ځلې او د لویو ملي جرګو په نوم غونډې کړې دي تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې
دا عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتخار حسین د جون په 14 مشال لړو ته ویل چې د دوی ګوند په سیاست کې په شریکو هلو ځلو یا متحده جدوجہد باور لري نو ځکه په صوبه کې د امن او امان پر ځای کولو د صوبې حقونو لپاره او په ملک کې د آئین او جمهوریت سر لړۍ لپاره کوششونه به جاري ساتي او د لپاره خیبر پښتونخوا کې د مرکزي مشر په هدایتو نور ګوندونو سره د ګرند اعلان جوړولو لپاره رابطې هم پیل کړې دي
عوامی نیشنل گن صوبے امن مالی حقونا او ملک جمہوریت یا دا آئین بالادستی وګټي او کنا نو په پیښور کې خبريال او شنون کې علي اکبر وای چې دا سه هیڅ دا وخت ممکن نه ده او عوامي نېشنل ګوند په 13 ټاکنو کې د ماته خړل ورستو په سیاسي میدان کې خپل موجودګي ښکاره کول یو هڅه ده
په منځ دې وخت کې تاسو وګورئ نو د دې سامانې نشته ده دا غي وجه دا ده چې کوم اهم قوتونه دي هغه په حکومت کې ده او کوم مسلم لیگ نوم ده کوم پیپلز پارټي ده نو هغه خود دې سره اتل نه شي دې نه علاوه تحریک انصاف څه ده نو هغه دا ان پی سي ده نو خپل مانس کې زیات
خو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت دڑیر ستوند سر مخت ہے بعد سیاسی گندونا رائے اور دا سے حل ضلع دوامدار ہو جاتی
سیاست مختلف مشکلات سرا مخامخ تے دا یو خبر دا چې سیاسی جماعتونه چې کوم د خپل حالي ځلې جاری ساتي د دې خلاف د جمهوریت د پاره نو ځکه مشکلات ورته نو اندازه دره چې د دې عوامي نېشنل ګوند چې کوم اتحاد جوړ کړي دا خو اثر خو ډیر زیات نه خو بل ها یو आवाज به ښه
دا چې د دغه شننکو د نیوکو په اړه او بیا تیر وختونو کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ګرند قومي جرګې ټولګندیز غونډه را بللو او د هغې نتیجې نه راوتلو باوجود دی ولې داسې ګامونه پورته کوي او ترکه مهدبه دوی خپل اهداف تر لاسه کړي. نو مفتخر حسین په دې باب لوای
دا چې کله پر منځ کې جنرال الیکشن راشي نو هغه سره اتحادونه چې کوم ډول ماچ ځکه چې د الیکشنونو ضرورت خپل ځای باندې وي. نو دا یو کوشش وي اجتماعي کوشش خلک بار بار کوي. نو موږ مطلب په یو خپل نیک جذبه باندې خپل کار چې کوم ډول سر ته رسو یو کوشش دی یو دا مطلب خپل سره وي چې ما کوم کومي کوم مسالې چې هغه موږ په مشترکه توګه حل کړو.
نو موږ وایي د لړکې د قائمو تر پټه جمعیت علما اسلام فیډلې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مزدور کسان پټه عوامي ورکرز پټه او نېشنل ډیموکراټک موومېنټ صوبایي قیادت سره وړاندې نه رابطه او صلاح شوي او ډېر ژر به د لوی اختر ورستو غونډه هم راوبلي او د ټولو د صلاح ورستو با ګډ ایجنډا او غوښتنې اعلانولو پس کړنلار هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د مالی وزیر د راتلونکو مالی کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو وړاندیز دفاع کړی ده. محمد اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې لشتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړین دي ځکه چې په وینا یې وسنۍ حالت د زغملو نه دی. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلیدونکو مالی کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې 13 میاشت په هیواد کې د وسلوالو بریدونو له وجې د امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو مرګ ژوبله 13% زیاته شوه. مرکز په خپل تازه میاشتنی رپورت کې ویلي دي چې په مې کې په پاکستان کې شپږ اتیا حملې وشوې چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون 90 تنه ووژل شول. د مرکز مشر سعد خټک پرون مشال راډیو ته ویل چې 88% حملې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې شوې دي. د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اروپا د بشري حقوقو عدالت په یو خوله د آذربایجان د حکومت له لوري د آزاد اروپا راډیو آذربایجاني څنګه ته د لاسرسي د مخنیوي پریکړه د بشري حقوقو او اساسي ازادیو د خوندیتوب کنوینشن سرغړونه بللې ده. په 2018 زیږیز کال کې په باکو کې یو عدالت پر آذربایجاني څنګ تور پورې کړی و چې پر خپل وپاڼه داسې مطالب خپروي چې په وینا یې تاو تریخوالي او مذهبي سختدریځۍ ته لمن وهي او د نورو کارونو ترڅنګ خلک بلوو ته هڅوي. عدالت د همدې تور پر اساس د آذربایجاني څنګ وپاڼه تړلې وه. د آزاد اروپا راډیو مشر سټیفن کپوس د اروپایي عدالت د پرونی پریکړې هرکلی کړی دی. او د شلو اوور کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د امریکا او آیرلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د فلوریډا په لوبغالي کې د جون 14 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. تر دې مخکې نن سهار د افغانستان لوبډلې پاپوا نیوګینی ته ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزي فرهنګي او ادبي خبرونه مشال راډیوي مجلې وخت دی. دا ونیمو په خبرونه کې لګول اکبر خان سره خبري کړې دي. نو موړې د نوخار د پبو دی چې په پښتو ژبه افسانې لیکي او په انګلیسي شاعري کوي. هغه ځنې ژباړې هم کړې دي. د خبرونه کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب عامر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال، شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملمه ده. دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي. ګل اکبر خان، ستړي مشه، په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته، او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا، او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنه کوي تاسو نو زه تیار یم. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات ته مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دي، پاغي به رستو رڼا چو. ګل اکبر خان، خو په سر کې دا خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم، په کار ده چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی تر لاسه کړي. نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي، د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي، بیا به رستو نور خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. چراټ روډ باندې ډاک بیسو د یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دل نه کړی دی. او بیا چې دینو د دغه نثار شهید کالج رسالپور نه می اف اس سی وکړه او دته د ګورنمنت ډیگری کالج په بونه می بی اس سی وکړه. بیا می انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره می بیا په اردو ادب دغه کول ولوستو دغه په دغه ابتدایي دغه سم تعارف ته او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا 2000 کال نه ما شروع کړی دی.
صحیح په دې حوالہ
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حوالہ زما ذهن ته یو سوال راځي، تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي، نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کوم ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما دا انگریزی ادب نے شروع کری دا انگریزی ادب کی ما چکل انگلش لٹریچر لوستو ایم انگلش میں کول دی پیخور یونیورسٹی نا نو بیا زما ذہن کی اغا دغا اغا اغا لیکل دغا صلاحیت خو اللہ پاک خداوندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک ودیت کړو نو هغه ما چې دین هم زړه کې راغل چې ترشه په انګریزي کې لیک سهولي کا نو هغه ما چولی کله مخبل استاد ته خل نغړې زیات فخ کړ نو زما ته غړې داډ او داد را کو نو خوصله زې مې وشو نو وړاندې لاړم نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی.
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کد انګریزي ژبه
کې دا شاعری د انګریزي ژبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری دا جی.
صحیح. نو دا مو د کتابونو په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولسته دا کتابونه
دا کتابونه هغه وخت سره خو دمره د دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو د غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام ناموخ بچ خبر لم ته یو لیک ور کول نو اول مين زری و مکول خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی خپل هر ادیب لګیا دی ک ادیب دی ک غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خو خي او هغه چې کم دین او وړاندې زی او خلکو رسی کنا نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري سچ انګریزي لوست اوم چانه شو نشي کولای لکه زوم پښتانه د مردینه چې هغه انګریزي هغه په بتور مضمون نشي پاس کولای نو بیا به انګریزي شاعري بچاسو نو هغه شان هغه پزړی لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولې چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه هغه نه څوک مستفید نشو بس دغه یو هغه پاکستان دی.
گل اکبر خان زما معلومات پکې دې شي محدود وي خو راته ویل شي چې آیا سمره شاعران بدا سی وی چې پښتانه دی واغوي په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دې داسې خو غړې کم دي کم دي غړي.
صحیح.
نو ز لکه اجاز رحیم صاحب باندې ز پیجنم چې په دغه شانزونګ په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه د کړی خو لکه هغه په دې پویدو او ډاکټر شیرزمان تیزی ژباړی کړی دی د غیرت چغه.
صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وی شاعری په هغه ژبه کې ښه کیږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسو په انګریزي ژبه کې شاعری وکړه نو دا ګران کارو
یاره ګران کار خو او خو لکه به زما مزاج د انګریزي اغه لیټریچر دومره زیات لوستي او چې ما ته خو آسان ښکاری دو اسم زما مزاج دا چې زه مشکل پسند دم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوندم را کیو ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي دا یو اورز مم سوچ کوم په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح. چا وی چې د عشق خبرې ګران دي او ګران خو مینو ته آسان دي. ها
بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شو لاغه نه پس کیسه راته او بیا مو سو کل بیا اردو ادب طرف ته لاړې کا واپس خپل پښتون ادیبانو مجبور کړي خپل ټولي ته راغله
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دا وی شاعران سره غمې روزګار وی او غمې جانا وی کنه نو چاته غمې جانا وی چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار سلسله کې مې انو بیا روزګار خو ملو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی را کوه بیمارو نو هغه سره ما لوس کولیش خو لیک و مې نشو کولې ما زورو سپیشل ما شو مو کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی د غشن بیماران پیدا شو د اې د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودري بالکل صاحب شو زما اوړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشوم او یو دا نه په بیا اوسګار شو ما دا مشره زه الحمدلله خدې په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زو چې اوسګار شو نو ما بیا ایم اے اردو کړی و نه ما ذهن کې خاکه راغله چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې نو ما ویل نه داس یو کتاب پښتو کې ولیکل شي نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لټریچر ما ویل انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لټریچر مې ویل نو هغه مې را غونډ کړ په ترتیب وار کړ او په ورسره مې دا د اردو چې کوم دی د دغه نه الطاف حسین خالی نه والا تر دې دمه چې سمره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو جبو د کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادان چې هغه تنقیدی نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غون کل په یو کتاب کې او د پوی خلق په عنوان باندې پوها خلک په عنوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مې راغون کله او هغه مې چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او آی سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبي حاسوی یا ادبي زیار او هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره مې بیا ورپسې مې بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
سې ګلګور خان تاسو د خپل مشمانو ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به ورخه کې چې هغه دردونه په کتاب انزور کړی وي
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ماټول راغونډی کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کې محسوسي دي چې کم ما سره نږدې مرګري نهستي اې چې هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله هغه د عشق مو هغه چې کوم مشوکا ورته چې کتا د مقابله او غټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات مشتمرته هم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مول ولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکار شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وای تاسو د مازور ماشومان پالنه مو کړله حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت ونه تاسو سر ته کې نهسته د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې وو سدلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په زغل کې چانه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د لپاره لارې برابرې کړي ګدرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال ده
نو دلته صورتحال صحیح نه دی دغه درد یو مور پلار محسوسولی شي بل څوک نشي محسوسولی کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ام بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ماته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلان نه پکړ دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي او هغه ما سره کینولې دي زه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومې سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم سره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخکې کې جی کې اوس باندې رال مون ته مارو رسول نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصرف کړی دی هغه د خپل بچو مینې په هغه باندې زه ماتوم او چې څه مې لږه کې راځي ذهن کې زړه کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
دې فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر درکړي نو درته وای ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورید چې دوه کتابونه د انګریزي او ټوټل ستاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لرئ تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دی د دوه او د پښتو د دوه دی او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کیسټوار مکمل هم شو سلورو ایسو کې رااله سلورو مجلو کې هغه پبلش شو اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي د ابتدا څنګه شوي ده او ای سره مې یو مضبوطه سریزم لیکلی ده او په هغه هغه مې ډېر خولي لیکلی ده نو او چون کې ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې مچ وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجټیک د جان ملټن د کتابونو باندې بندیز لګولې و د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغه لټریچر نه خبر یې نو هغه هغه کتاب یو سپیچ لیکلی و هغه بیا هغه انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نن مورته ناستم روزانه کې نن مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ترالم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زراړم ټي اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نورم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یا سه چار چا پیر خلکم تاسو نه خبر لیکوالان په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړ زده کړی کړي په انګریزي کې او ډیر شوق لري له بډو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی په غتن د نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې دې شي دوی مې درې مې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غونډي چې په هغه ژبې ته نیخ پنیغه ورسیږي او هغه بیا راوژباړي سمره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي را باړې او کبه د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړې بیا د غتراړې پښتو ته څومره فرق وي دي کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپل نه دی لوستي خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی او ما خو دې د پر خپل اصول وځه کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه مایکل د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرته دا سوک چې دا راواړه و دا ژباړ وک نو مرتم دا ته ولې نه کیو یا دا ته کولی شي بس تی اوکا نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کوم بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شم بیا نه پوهیږم بس بیا روانې ما دیکي یو پیراګراف دا سره لو چې ای باندې بيخي رسیدم بيخي دا سه و چې هغه اغیش بار دا سه اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خویم نشي او وړاندې نشي تلې ورسې ما پاره یو پیراګراف
سره ټلیفون
په کویدم پېنا
ډېرخه
یو پیراګراف تقریبا دا واته جملې وي واته سنټنسز نو هغه ما بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل می وکړ می یال دا کار می شروع کړی دی ما ته خو ګران دي تاته آسان دي ته خو په اړه جواب کوي ماته آسان کی بس نفل میو کله او دعا میو کو بار روتم دي خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې ناګه هم یو ائیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس ته دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر رااله ما او دا بایبل ریفرنس چې کوته په ټوله ژباړه پوه شم خو چې هغه روان شم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما دا سک نه دی کړی چې د ورډ ټو ورډ یا سنټنس ټو سنټنس سائنس نه ما نه چور راخسته دی یبان میزان اول پوی کړه دی بیا می هغه پختو کی د خپل جبه تبیا راړول دی او د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دی چر دا داس حکم پدې ما خوړی کړه دا په یولس نیمه میاشتو کی دا د فلپس ابنی دا د غشباړه پوره شی یولس نیمه میاشت پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نور غشباړي چې تاسو کله کله ګوري او دا غوی مهنت ته ګوري هر سړی دومره مهنت کوي پدې باندې
یار زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکړي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بله بله روتي دی مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دی کیسه شي دغه هغه آرټیفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی دی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به هم خاندي چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته چاړه استاد دی بس چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغه کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سے فیٹ کڑی دی وغه بیا نور خلکو تروزی دې د پاره مهنت په کار سټڈی مطالعه په کار دا البه دا خوشی به مو پختنو ترزی ما یاری شی زم کم لیکو کم خو ما یاری لیکو کم او زه واپس دغه زه د دولسه کتابونه ولیکم خو ما یاری نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو ما یاری دی وی پختو ادب لما ډیر سکڑی بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو درسېدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانه راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو په خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانه دا بل چې د افسانو دي
صحیح نو پښتو کې به موسم افسانه لیکلي
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګا ده نو یکی لس دی او اصل لس نورم دی خو هغه دغه دی ناچاپ دی او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دینو هغه په ګلورین کې اوس دی اپریل او جون دی دغه غنې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه بالکل نو ټچ ور کړی دی کنه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده ډیره تاسو چرته ولولي تاسو بیا درو تاسو ولولي تاسو به ووایئ چې واقعي د جدید افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې تاسو نه یو شعر کلنډ وی په انګریزي کې وی په پښتو کې واورو یو لنډ افسانه کستا سو وی تاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته واورو
دا ما خاص ډیر سونټ لیکلي خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان مخبل تبازل لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د بانډ آف لو دیټ آی هیو وید یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی. ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پر هرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینی ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی پتیری دو دی کسپرلی پتیری دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتدا چې ګلا اوچا چرته نشته ګلا اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو
د یو دا غزل ما نه کوم شامل کو د کوټکاری کوم ټولګه د یک دي تیرو مسافر یو شاعر دی دا غ اخیری په ځوانۍ کې غ مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی یو کله دا غ وویني د دا غ وخت کې غ د مرګ مرگ حالت کی وی مرگی حالت کی بس ساتی و تو والی چاگا اوی نی نو دے دا کلام شروع کی دا کلام ما بے ای کی شامل کو کنا دا پا دغا کی نو کتا سو وی چی دا دی اخیری سین چی کم دے دا بتاست نو دا بم پکی رشی او سین بم پکی رشی اخیری سین چی کل نو افسانه بم شی
زبا وردون کو تویم چی گل اکبر خان یو در دی دل پلار دے او دا غزل چی تاست سواو رو پا دی کم اغا غم انزوری گی چی کل د یو شاعر په وړاندې د هغې بچی ساور کوي نو هغه دوی غم په دې شعر کې ښکاري. نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته موږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب.
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده. دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده. وایي چې څنګه بیت الغزل وي محبوب دے دا خپل کیسه په خپل کوي نو اوس دا هغه دا خپل کیسه کوي نو دا اخیری سین دی بس چې کله دا هیرو دا مرکزی کردار مري نو دی اوس دا شروع کوم صدری سلور میاشتې پس زمور پلار سره د ملاوی دو د پار راغلی وم ما او قتل چې ستا صحت نور هم خراب شوی وو ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې بے وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیره بے قرار شوم او نیغه تا ته در نږدې شوم څنګه ګله تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو دیدنونه لا تازه دي هم رنگونه لا تازه دي زما د زړه درزار نور هم تیز شو زما په سترګو کې اوخ کې راغلې تا دویم شعر اوویلو خوږ زړګی لا مرهم غواړم پر هرونا لا تازه دی په دې شعر اورېدو ما محسوس کړه چې دا دې اوس په زما د سینې زما زړه بوت روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي تا دریم شعر په ډېر جوش کې کوي ستا د مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دي زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو بس کا ګله بس کا نور سموایا ما زما زړه هم ډېر اری اری دی پدې کې تاسو لورم شیروې دا د مینې ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي زما لوپټه زما د سر نه اوخوي ده دوړ لاسونه مې په غوګونو کې خودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو نا 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 ما په کلس کلس جړل تا پینځم شیر اوې کسپرلې په تیرې دورې خوګلونه لا تازه دي ستا شونډې رپې دي زدر باندې پوي شوم زدر نږدې شوم تا دوار لاسونا ما تا خواره اونی ول او ما تا دی دا نزدیکی دو اشاره اکڑا زستا خواله در غلم تا ما نخفل دوار رپیدون کی لاسونا تاو کرل او زدی زان تا نزدیکرم ستا تک کی زیر شنلی چلک دا خزان زپل و پانوش پشانی دیوار پا رپیدو شوی نما چغی کری او پا یوشی بکی دا کور طول و گری ستا تیار کوتی تا رانه نواتل زسلگونی ولی ستا پا غیق کیوم تا خپل دوړ لاسونه زمانہ چاپیر کړیو نازو ز اوس مرګ نه یریږم ول چې سامې ستا په غې کې اوزي دا زمان وی ارمان او چې سامې دې ستا په غې کې اوزي ګل اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي د شعر سره ما محسوس کړ چې ستا سا او درې دا ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لون منزل په لور تلی و ستا شون دې زما اننګو پرتی وی او استاد دوړ لاسونه زمانہ کلک راته دې سره
غمجن صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربه مو نورو افسانو کې هم کړی دی چلته تاسو شاعري هم شامل شوی په افسانو کې
نو د خړومبې حساب او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغه سره سوکم لولیا اوری چې خامخا سخت نه سخت زرواله می چې هغه سره اوجاړي دا زما د هغه یو ارمان اومای چې دا افسانه زما د ګوتو نه کوزي نو زما یو کرټیک ته هغه به چې دا مال وستنه وي ما اوجړل مې بس زما چې یو قسم اوجاړي به زما دغه به پورشي نو هغه یو زما یو کرټیک چې نه پدی افسانه په واسه لکه چې دی سینونو کې دی یو یو نه دی یواز نورم دی ایم وې دی سره مونږه د حضرت داسې بالکل درد دی کنه
صحیح الله پاک مو دردونه کم کا استاد خدا شاعری هم ډیره زوره ورده نو پښتو شاعری مو څومره کړی دا
نو پښتو شاعری چې ته نو هغه چې زه اوس مارم دا هو تو دغه غزل ته نه رسی ډیره کمه شاعری ما کړی ده ځکه چې ما پوی خلک چې کم دی دې ته توجه وا اوس دې دغه ته ما دې ژباړو ته ټوله توجه ده نو شعرونه چې دینو دا فل حال بن شي وی دی او کلی کوم نو بیا په انګریزي کې ولي کوم ځان سره کیدم بس چا کوم نه
صحیح نو ډیر مننه ګل اکبر خان موږ سره مؤمن او کټلا او دومره خوږی خبرې مو کړې په وخت ډو پوي نشو ان شاء الله تاسو سره بیا هم کله خبرې کو ډیر مننه کور مو ودان
شکریا جی ډیر مننه
درنو ورېدونکو تاسو ټول نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبي خبرونه ته مو غوږ نیول او تر بلې ونې پورې خپل قربانه چې بامیر ته اجازه ورکړي خاده آباد وسې
مشال رادیو